درنو دوستانو ستړي مشي دي ازادي رادیو په یو خبرونه کې مو زه اجمل ان له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د خبرونې زیاته برخه د نور بستې اونیزي خبرونې ته ځانګړې شوې ده چې وروسته به زما همکار فرشته سهاک درته وړاندې کړي، خو تر هغې مخکې خبرونه او څو رپورټونه لرو. پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي 450 هغه افغانان چې پاکستان کې زنداني و آزاد او هیواد ته ستانه کړی شوي. دغه وزارت نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دغه افغانان د دواړو هیوادونو ترمنځ له همغږۍ وروسته د تورخم او سپین بولدک له لارې هیواد ته ورغلي دي. د دې وزارت په خبره دغه کسان د اسنادو د نه درلودو له کبله له دریو تر شلو ورځو پورې د پاکستان په زندانونو کې وو. د ایرانی چارواکو له انتقادونو وروسته په افغانستان کې د طالبانو حکومت یو اربیا ټینګار کړی چې د اوبو مدیریت کې به د ګاونډیو هیوادونو حقونه له پامه نه غورځوي. د طالبانو تر واک لاندې دولتي رسنیو د اوبو او انرژۍ د سرپرست وزیر مجیب الرحمن عمر اخونزاده له قوله ویلي چې د طالبانو حکومت د خپلو ګاونډیانو لپاره د ستونزو په رامنځته کولو کې لیوالتیا نه لري، بلکې هڅه کوي چې د اوبو له زیرمو څخه د افغانانو حقوق خوندې کړي. تر دې دوه ورځې مخکې د ایران د اوبو د مدیریت ویاند عیسا بزرگزاده په هرات کې د هریرود پر سیند د پاشدان د بند د جوړېدو په تړه وویلي وو د افغانستان له لورې د هریرود د سیند له اوبو څخه یو اړخیزه ګټه د عرفي حقونو سرغړونه ده. د امریکا په نیو اورلینز ښار کې پر خلکو د موټر خیژولو پرونی پیښه کې د وژل شوو کسانو شمیر 15 تنو ته پورته شوی. رویټرز خبري اژانس وویلي چې د موټر په وسیله دغه بریدګر 20 کلن شمس الدین جبار یاد شوی چې د امریکا د پوځ پخانی کارکونکی و او افغانستان کې هم د امریکا لپاره پوځي دنده ترسره کړې. جبار چې ویل کېږي موټر کې د اسلامي دولت ډلې یادایش بیرغ موندل شوی، پولیس سره په ډزو کې وژل شوی. پیښه کې شاوخوا 30 کسان ټپیان شوي. د نوي کال په لومړیو ساعتونو کې د نیو اورلینز ښار هغه سیمه کې شبه چې د لرغونی قدامت او هلته د بارونو د موجودیت له کبله ګڼ شمیر ګرځندویان ور مات وي. د امریکا د فدرالي څېړنو ادارې اف بی آی ویلي دي د بریدګر له موټره وسلې او یوه احتمالي چاودیدونکي وسیله ترلاسه شوې. د امریکا ولسمشر جو بایډن پر پیښه خواشینی ښودلې او ویلي بریدګر له داعش انګیزه اخیستې وه. اخوا د امریکا په لاس ویګاس کې د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ اړوند د یو هوټل مخې ته د ټسلا کمپنۍ د یو موټر چاودنې یو تن وشل او و نورې شوبل کړي. د فرانسې خبري اژانس د ریپورټ له مخې د لاس ویګاس پولیسو خبریالان ته ویلي دغه برېښنایي موټر د چاودنې پر مهال د هوټل دروازې ښیښې دروازې ته نږدې وه. پیښه پرون شوې ده، خو تر اوسه کره معلومات نشته چې چاودنه د تخنیکي ستونزې له کبله ده او که ترهګریزه پیښه وه. د ټسلا کمپنۍ مشر ایلن ماسک پر خپل ایکس پاڼه یا ټویټر لیکلي چې چاودنه ممکن موټر کې د ځای پر ځای شوی بم یا هم د ورلو بل کبله رامنځته شوی. هغه ویلي دغه چاودنه دغه اجاره شوی موټر کې د نن د کومې ستونزې له کبله نه ده رامنځته شوی. د مونټینګرو په جنوب کې په یو خار کې د یو بریدګر د ډزو په پایله کې د دوو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي دي. دغه بریدګر چې 15 کاله عمر یې درلود د چهارشنبې په ورځ د مونټینګرو په جنوب کې په یو خار کې د یو رستوران پر ګډون په څو ځایونو کې ډزې پیل کړې او اخر کې خپل ځان هم وواژه. د مونټینګرو صدراعظم دغه پیښه یوه غمیزه بللې او په دې هیواد کې 3 ماتم اعلان کړی. دا پیښه د نوي میلادي کال په لومړۍ ورځ رامنځته شوه. د فرانسې خبری اژانس د مونټینګرو د کورنیو چارو د وزیر په حواله ریپورت ورکړی چې بریدګر په نشه حالت کې په رستوران کې لډز وروسته د خپلې کورنۍ څو غړي هم وژلې دي. د دوو ماشومانو چې عمرونه یې 10 او 14 کلونه ښودل شوي د وژل کېدو خبره هم په دې پیښه کې شوې ده. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ دویمه ټېسټ لوبه چې ټاکل شوې وه نن پیل شي ځنډول شوې. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د باران له امله دا لوبه تر اوسه نه ده پیل شوې. دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم کتلی شئ. لکه مخکې مې چې یادونه وکړه د خبرونه زیاته برخه د نور بستې اونیزې خبرونې ته ځانګړې شوې ده، خو تر هغې مخکې رپورټونه لرو. د پاکستان د دفاع وزیر ادعا کړې ده چې له سرحدي سیمو څخه د افغانستان نورو سیمو ته د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډلې د لیږد لپاره ترې وخت د افغانستان د طالبانو حکومت د 10 میلیارد پاکستانی روپیو غوښتنه کړې وه. طالبانو دا ادعا رد کړې ده. نور جزئیات د سنا کاکړ په ریپورټ کې.
ډیورنډ کرخې ته څیرمه د پکتیکا په برمل ولسوالۍ د پاکستاني ځواکونو له هوایي بمبارۍ او ورته له بېلابېلو غبرګونونو نږدې لس ورځې وروسته تازه د پاکستان د دفاع وزیر ادا کړې چې د طالبانو حکومت له دوی څخه له سرحدي سیمو د تحریک طالبانو پاکستان یا ټي ټي پي ډلې د انتقال لپاره پیسې غوښتي دي. هغه ادا چې د طالبانو حکومت رد کړې ده. خواجه آصف ویلي د طالبانو حکومت له دوی څخه د 10 میلیارد پاکستانی کلداری غوښتنه کړې وه څو د ټي ټي پي غړي د افغانستان له سرحدي سیمو څخه لویدیځ ته انتقال کړي. نوموړي د چهارشنبې په ورځ د جنوري په لومړۍ نیټه جینیوس پاکستاني رسنۍ سره په مرکه کې که څه هم وویل چې دا غوښتنه په 2022 کال کې د طالبانو حکومت لخوا مطرح شوې خو زیاته یې کړه.
مونږ ورته وویل که مونږ تاسو ته 10 میلیارد روپۍ درکړو او هغوی یعنی ټي ټي پي بیرته راشي نو په دې اړه تاسو ضمانت راکولی شئ، خو هغوی دې ته کوم ځواب نه درلود.
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف دغه شان زیاته کړه چې په دې نسته کې د طالبانو حکومت د دفاع وزیر ملا یعقوب، د کورنیو چارو وزیر یې سراج الدین حقانی، د بهرنیو چارو وزیر یې امیر خان متقی او په کندهار کې د طالبانو والی ملا شیرین حضور درلود. د نوموړي په خبره دوی د طالبانو حکومت ته وویل چې که د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډلې مخه ونه نیسي نو دوی اړ کېږي چې په دې برخه کې اقدام وکړي، چې په هغه صورت کې به د طالبانو حکومت شکایت نه کوي. خو د طالبانو حکومت مرستیال ویان د نوموړي دا ادعا رد کړې دي. ترونیوس خصوصي تلویزیون په خپله ایکس پاڼه د حمدالله فطرت په حواله ویلي د تاسف ځای دی چې د پاکستان لوړ پوري چارواکي دا شان څرګندونې کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله بیا د 1402 لمریز کال په لومړیو کې د امریکا غږ اردو څنګه سره په مرکه کې ویلي وه چې د طالبان حکومت دوی ته ویلي چې له ډیورنډ کرښې به پاکستاني طالبان لري او د افغانستان نورو سیمو ته یې ولېږدوي، خو هغه مهال نوموړي د طالبانو حکومت لخوا د دې کار په بدل کې د 10 میلیارد پاکستاني کلدارو د غوښتنې خبره نه وه مطرح کړې. له دې خبرې څو ورځې وروسته بیا د طالبانو حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وه چې دوی ډیورنډ کرښې ته څیرمه په بېلابېلو ولایتونو کې میش پاکستاني کډوال د افغانستان نورو سیمو ته انتقالوي، خو نوموړي د دې کډوالو او د هغو ولایتونو په اړه نور جزئیات نه وه ورکړي چیرې چې کډوال انتقالېده. پاکستان د ټي ټي پي د په نښه کولو پیدا سره څو ځلې د افغانستان پر سرحدي سیمو باندې هوایي بریدونه کړي چې تر ټولو وروستۍ مورد یې د مرغومې په 4مه نیټه د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان هوایي برید و چې شاوخوا 50 کسان پکې ووژل شول. طالبانو ادعا کړې چې په وژل شویو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي، خو پاکستاني چارواکو بیا ادعا وکړه چې دوی د ټي ټي پي مشران په نښه کړي. تر دې وړاندې هم پاکستان د روان 2024 زیږدیز کال په مارچ کې په پکتیکا او د 2022 زیږدیز کال په اپریل کې په خوست او کونړ کې بمباری کړې وې چې یو شمېر ملکیان پکې وژل شوي ول. پاکستاني چارواکو په وار وار د طالبانو حکومت د تحریک طالبانو پاکستان یا ټي ټي پي ډلې پر ملاتړ تورن کړی، خو د طالبانو حکومت بیا تل دا ډول ادعاوې رد کړي او ټینګار یې کړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کېږي. خو د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې د ټي ټي پي شاوخوا 6000 جنګیالي په افغانستان کې حضور لري. ټي ټي پي د پاکستان پر پوځ او امنیتي ځواکونو د ګڼو خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی.
نور بس دی.
شکست سکوت.
ازادي راډیو قدر منوریدونکو سلامونه اونې کې هیله مې ومنه فرشته سها کې ما د نور بس ته خبرونه په دې باندې کې تاسو هر کله کوم په دې خبرونه کې را سره تخنیکی چارو کې قادر جلالوف همکاري کوي او را سره قدر منو ملمنې به هم وي. خو پایل په وکړو د نن ورځې پر موضوع، نن ورځ م خبرونه ته موضوع ټاکلې ده چې 2023 میلادي کال د افغان ښځو لپاره د طالبانو د ګڼو نورو محدودیتونو پر مهال تیر شو. دغه کال د افغان ښځو لپاره څنګه کال وو پر دغه به خبرې وکړو. په دې کال کې بیا هم د تعلیم او کار د نشټوالي له کبله د ښځو په ژوند کې د فقر، رواني ستونزو او کم عمره ودونو زیاتوالی راپور یې ډیر زیات ورکول شوی و. افغان ښځې وروسته له هغه لا سختو ستونزو سره لاس او ګریوان شوې چې په 2023 کال کې طالبانو یو ځل بیا په افغانستان کې واک ترلاسه کړ. د طالبانو دغه تګلارو په سیستماتیک ډول د ښځو خپلواکي، د زده کړو فرصتونه، کار او اساسي ازادي هدف وګرځوه او د وخت په تیریدو سره یې ورو ورو پر ښځو بندیزونه زیات کړل. خبرونه هم دغه موضوع ته ټاکل شوی ده. بس نور بس ته خبرونه ده. تاسو را سره مال وسی قدرمن میلمنی به هم را سره وی پر هم دغه موضوعات به خبري سره وکړو. خو مخکې د دې نه چې خپل قدرمن میلمنو ته ورشو ور بشو یو راپور دی چې په دې کې موږ د افغان خزو پر وضعیت خصوصا د افغان خزو د تعلیم په برخه کې دوی څه سختیانه تیر کړي دي په تیر کال کې او لکه محدودیتونو سره دوی لاسو گریبانو په دغه اړه د سنا کاکړ راپور ته بغوښ شو. بیرته به هم راوګرزو موضوع ته باسته. ستاسو له ملتیانه هیله لرم چې تر پای رسن ملتیا ولري.
یو شمیر افغان میرمنې وایي د طالبانو لخوا د دوی پر کار او فعالیتونو محدودیتونو د دوی اقتصادي ستونزې ډېرې کړې دي. دغو میرمنو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی 2024 زیږدیز کال په سختو او له ننګونو ډک اقتصادي حالاتو کې تیر کړ. د تخار ولایت یوې اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي او په خوا یې په یو نادولتي بنسټ کې دنده درلوده، د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
کار میکردم و با پولی که داریو
ما په یو انجو کې کار کوم. ښه عاید مې درلوده او په ځان تکیه وم. پلار او ورور ته مې لاس اوږد نه و. آن د خپلو وړو خویندو ورونو فیس به مې هم ورکاوه. اوس آن خپلو میلمنو ته رسیدنه نسم کولای. د بیکارۍ له امله مې سترس زیات سوی او زما په اړیکو یې اغیز کړی. حس کوم له ټولنې حذفېږم. دې زما په وړتیا منفي اغیز کړی.
توانایي فکري مو تاثیرات گذاشته.
د کابل هر یو اوسیدونکي چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې په یوې دولتي اداره کې کار کوه او له وزګارېدو وروسته خورا ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ شوی.
من از جمله صدا خانم افغان هستم که جبران از وظیفه
بستم. زه در سلگون و نور و میرمن و کسیر در دندی پری خودو تا عرشوام. بس چه لکلون و کار و فعالیت روستا پا کور نستیم لدی رو اقتصادی او روانی ستونز و سرمخیم.
روان ما تاثیر بد گذاشته.
پورت وخت کې د اقتصادي چارو شنونکو وایي چې د ښځو پر کار بندیز د افغانستان اقتصادي برخه کې ننګونې رامنځته کوي. یو له دوی څخه اظهار الحق فضلي ازادي راډیو ته وویل چې افغان میرمنې د اقتصادي او تولیدي ځواک لویه برخه ده.
نو کوی شوم غوای چې خزی د اقتصادي سرخ یو عمده برخه تشکیلوي او کچیر منګه خزی له اقتصادي سرخ څخه لری کو یا د خزو غډون په اقتصادي سرخ کې اقتصادي فعالیتونو کې منګه کم رنګ کو یا لمن زړو دا په دې معنی ده چې په ټوله کې منګه اقتصادي فعالیتونه یا په ټوله کې د هواد یو اقتصادي وضعیت مونږ ضعیف کړ یا اقتصاد متاثر کړ.
په 2021 کال کې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونو د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه. دغه شانې د افغانستان په ډېری دولتي او ټولنه دولتي ادارو کې د ښځو پر کار محدودیت لګولی او د دې تر څنګ یې هغوی له ټولنیز، سیاسي او فرهنګي فعالیتونو هم منع کړي دي. د طالبانو حکومت تل ادا کړی چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي دي، خو په تر ټولو وروستي مورد کې د دوی د حکومت د اقتصاد وزارت دوه کاله وروسته له دې چې د هیواد په نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز ولګوه، د یکشنبې په ورځ د جدي په نهمه یو ځل بیا پر دې بندیز ټینګار وکړ او خبرداری ورکړ چې که نادولتي بنسټونه له دې امر څخه سرغړونه وکړي، د دوی جوازونه به لغوه شي.
په راپور کې مو اوریدل چې یو شمېر افغان میرمنې وایي د ښځو پر کار د طالبانو بندیزونو د دوی اقتصادي ستونزې زیاتې کړې دي. دوی دا هم وویل چې په 2024 کال کې له بد اقتصادي وضعیت سره دوی مخامخ وو او دغه بد اقتصادي وضعیت دوی پر روان باندې هم ناوړه اغیز درلودې. په خبرونه کې را سره قدرمنې میلمنې د ښځو د چارو شنونکي فعالانې هر یوه میرمن ولولادې خان او همداراس هیله شمس را سره دي. قدرمنو میلمنو خبرونې ته ډېر ښه راغلی. پیل به وکړو له اغلې دیقان نه. اغلې دیقان، 2024 کال څنګه ارزوئ د افغانو میرمنو دپاره سره د دونه ډېرو ستونزو؟ تاسو هلته وایي څنګه کال و؟
السلام علیکم، وخت مو پخیر. سلامونه تاسو ته، تاسو درنو اوریدونکو ته او درنې میلمنې ته. تاسو د راپور پر اساس دا تیر کال 2023 کال د افغانو میرمنو لپاره یو ډیر بد کال و، ځکه چې له تیر نورو کلونو هم محدودیتونه پر ښځو ډیر سول او ښځې د ژوند له ډېرو سختیو سره مخامخ سول. ښځې له پولنې نه لا هم حذف سولې، لا هم محدودیتونه پې ډېر سول، لا هم خپل هغه کوم واړه کارونه چې درلودل او کولای سول په دغه په مرسته باندې خپل ضرورت خپل ستونزې حل کړي، نو لاغو هم پاتې سول چې دا دمال نظر چې په افغانستان کې یم، نو ما هم همداسې یو ننګونې درلودلې، زما کورنۍ هم همداسې مشکلات او ستونزو سره مخامخ سول چې بیرون تم کار کوو، وظیفه هم درلودله، خو له دغه همدا 2023 کال کې مونږ مطلقه ټول بیکاره سولو، مونږ ته نور اجازه رانه کړل سوله چې کار وکړو، چې دا ډیره بده پایله یې درلودله او بده پایله لا هم لري، او د دې محدودیت یا د دې دغه ستونزې چې د ښځو پر وړاندې راپیدا سولې، د دې اغېزې به لا هم زموږ په راتلونکي کې به پاتې شي، او دا به د افغانستان د راتلونکي د ټولنې د راتلونکي لپاره ډېره خطرناکه وي د دې پایله. نو ډېر بد کال و، نو موږ هیله لرو چې دغه 2025 کال د افغان ښځو لپاره یو ښه کال وي، چې اوس کولای دغه دولت موږ ومني، او دغه هیله هم لرو چې دولت باید موږ ومني او موږ بیرته د همدغه ټولنې برخه وګرځوي.
ډیره مننه اغلې دهقان، تا ته به بیا هم را وکړم. اغلې شمس، تاسو هم راته ووایئ چې تیر کال 2023 میلادي کال تاسو د پاره څنګه کال و؟ رسنیو برخو کې تاسو هم کار کوئ، د هغه میرمنو یا هغه نجونو د پاره چې په رسنیو کې کار کوي، دغه تیر کال څومره لننګونو ډک وو؟
ډیره زیاته مننه د هر څه نه مخکې خپل سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته فرشته جانې او همدارنګه قدرمندې میلمنې ته او ټولو محترمو اورېدونکو ته وړاندې کوم. هیله ده چې ټول به روغ جوړ او خوشحاله اوسي. دا چې 2023 کال تیر شو او همدارنګه 2025 کال پیل شو، نو تیر کال چې 2023 کال و، نو په افغانستان کې د وضعیت د ښځو او همدارنګه د هغه ښځو چې هغوی فعالیتونه درلودل، هغوی کارونه کول، هغوی کوښښ کو چې خپل مهارتونه څرګند کړي، د هغوی لپاره ډېر یو د داسې یو کال و چې ډېر یو بد کال و. داس یو کال و چې هغوی حتی فکر هم ځینې کسانو نه کوو، مثلا ما هیڅ فکر هم نه کوو چې زه په دومره هغې نه زه ورځ په ورځ پرمختګ وشم کولای خپل هیواد کې، ورځ په ورځ هر هغه حق او حقوق چې ما ته راکړل شوي دي د هغې نه په ښه ډول باندې ګټه واخلم. خو بدبختانه ورځ په ورځ د پرمختګ د مخنیوي زما لامل وشو، یعنی زما د پرمختګ د مخنیوي لپاره ډېر عوامل رامنځته شول. د دینه زه پرمختګ وکړم، زما د پرمختګ لپاره ښې لارې چارې جوړې شي، زما د پرمختګ لپاره، زما د تعلیم لپاره، زما د کار او دندې لپاره نوي فرصتونه راته جوړ شي، نو دا فرصتونه نور هم قید شو، محدود شو، او ونه شو کولای چې افغان ښځې، افغان نجونې د دې خطې ګټه واخلي. ګوري، هر انسان، هر یو څوک چې خپل هیواد کې په ښه ډول باندې ژوند کوي، نو په نورو هیوادونو کې نشي کولای چې په ښه ډول باندې ژوند وکړي، ځکه یو څوک چې خپل هیواد کې کله پیدا کیږي، خپل هیواد د خپل خلکو سره ښه وخت تیروي، نو ولې به موږ په داسې مشکلاتو کې، ولې به موږ دې ته اړ شو چې موږ لاړ شو بیلابیل نورو هیوادونو ته، موږ به لاړ شو بیلابیلو نورو هیوادونو ته، هلته به مهاجر شو؟ خو که چیرې زموږ هیواد کې موږ ته هغه حق راکړل شي، نو موږ کولای شو چې خپل د هغه حقوقو څخه ګټه واخلو. نو 2023 کال هغه کال و چې د ښځو لپاره ډېر زیات محدودیتونه وضع شو د طالبان له خوانه، او همدارنګه نور هم د دې پر ځای چې ښځې وهڅوي یا ښځو سره مرسته وکړي، دا چې دومره ډېر زیات موږ تاسو ولیدې چې خلکو خپل غږ پورته کړو، خو هغوی ونه مانه، یعنی د تعلیم په برخه کې څومره موږ په دې هیله باندې وو چې مکتبونه به پرانیستل شي، وشو به کولای چې یو څو ورځې به نور هم مخته ولاړ شو، خو ونه شو کولای. یا همدارنګه په رسنیو په برخه کې، موږ د رسنیو په برخه کې ګورو چې ورځ په ورځ باندې محدودیتونه زیاتېږي. هغه ښځې چې هغوی سینګارتونونه درلودل، هغوی خپل مصروف ول خپل په کارونو کې، نو اوس وخت کې په بیکارۍ کې وخت تیروي، پیسې وجود نه لري، د اقتصادي مشکلاتو سره لاس او پنجه دي. هر ورځ چې تیریږي، دوی هغه خواهشات چې لري، دوی هغه مصارف چې لري، دا به د کوم ځای شي؟ نو دوی خو دوی ته پیسې نه ورکوي چې موږ مثلا وګورو چې هغه افغان ښځې، هغوی چې کونډې دي، هغوی اوس نن وظیفه نه شي کولای، نو د کوم ځای څخه ورته پیسې راشي؟ کچیر کومکونه هم کیږي کومک دوی نه ګوري کچیر کومکونه هم کیږي هغه کومک حق اقدار ته نه رسول کیږي نو په کوم ډول به دوی وشي کړي خپل اقتصادي مشکلات حل کړي مونږ او تاسو اوس ګورو مونږ چې کله ښار ته وځو یا خپل چاپیریال ته ګورو مونږ سوالګرې ښځې لرو مونږ داسې ښځې لرو چې هغوی یو مړې ډوډۍ پارمان دي نو دغسې کال چې اوسېږي نو مونږ د دې کال ته هېڅ مونږ باید دې کال ته یو ښه کال ونه وایو ځکه د افغان ښځو لپاره ډېر یو د تعصب ځای دی ډېر د خواشنۍ ځای دی چې مونږ او تاسو نور هېوادونه ګورو چې ورځ په ورځ پرمختګ کوي خو زموږ هېواد ورځ په ورځ چې مونږ ګورو زموږ هېواد کې سوالګرې ښځې زیاتېږي هر ورځ خلک زیاتېږي یو مړې ډوډۍ د خپل د دې لپاره نه لري چې خپل ژوند تېر کړي په اسانۍ سره دې لپاره یو مړې ډوډۍ نه لري چې خپل اولاد ته ډوډۍ ورکړي نو هغوی به څنګه وشي کولی شي خپل په هېواد کې ښه ژوند تېر کړي نو څنګه به وشي کولی شي یو ښه کال تېر کړي دا چې موږ ګورو د ښځو په حجاب کې هم طالبانو کار و د ښځو په دندو کې هم کار و اصلا زه فکر کوم دوی هېڅ کار وظیفه نه لري تمام ورځ د دوی د ښځو مسله ده حتی په دې اخر کې موږ ګورو چې د ښځې هغه د کړکیو مسله هم ذکر شوه وایي ښځې باید کړکۍګانې دستي او داسې اوبه نه ګوري خو اوس تمام ورځ ښځې خو په کړکۍګانو کې نه دي ناستې انګړ کې نه دي ناستې یعنی د یو داسې هغوی یو داسې موضوعات یو موضوعات او محدودیتونه رامنځته کوي چې اصلا یو انسان چې کله ورباندې فکر کوي بې معنا محدودیتونه دي ښه تعلیم چې قرآن کریم کې که اسلام هم راوړو تعلیم خو په اسلام کې هم شته شتون لري که حجاب دیړی ښه حجاب خو مخکې دین افغانستان هم یو اسلامي مملکت و دغه مونږ یو مخکې دین هم جمهوریت کې هم داسې وو امارات کې هم داسې وو څنګه چې هغې وخت کې مونږ به حجاب وو اوس هم همداسې به حجاب استو ځکه حجاب خو د څوک د الله جل جلاله د ویر نه کوي د بنده د ویر څخه خو نه کوي او همدارنګه بله برخه چې دوی د کار او سفر په وړاندې شته بېلابېل بندیزونه وضع کړل او ګورو چې د شپږم ټولګي څخه بیا هم پورته اجازه ونه کړله ځکه موږ ټول په دې هیله باندې وو چې بیا به هم ښوونځي پرانیستل شي او وبه شي کولی چې افغان نجونې افغانې ښځې خپل درسونو ته ادامه ورکړي مګر په هره برخه کې چې موږ ګورو په هره برخه کې د ښځو لپاره محدودیتونه وضع شوي د دې پر ځای چې د مشکلاتو په حل باندې موږ باید دوی وغږېږي څنګه وشو کولی چې مشکلات له منځه یوسو څنګه باید وشو کولی چې امنیت نور هم ښه یو ښه امنیت جوړ کړو یو ښه اقتصاد جوړ کړو نو دوی ورځ په ورځ په دې باندې کار کوي چې ښځې نن باید داسې وګرځي نن باید د ښځې ټیکری داسې وي نن باید ماسک داسې واچوي نن باید داسې حجابي یعنی په یو داسې موضوعاتو باندې دوی بحث کوي چې حتی هغه موضوعات باید دوی دومره جدي ونه نیسي ګوره یو ښځه چې کله هغه یعنی خپل په هېواد کې پیدا شوي هغه فرهنګ باندې پوهیږي هغه باید یو داسې تاسو موږ او تاسو باید هېڅ ورسره یعنی دې پر ځای چې موږ یو ښځې باندې وغږېږو تمام ورځ یو ښځه باید افغان ښځه باید داسې وکړي هغه باید کار ونه کړي تعلیم ونه کړي وظیفه اجرا نه کړي دنده ترسره نه کړي خلکي شی وکړي نو دغه باندې بیا دوی وغږېږي یو داسې یو کاري فرصتونه دي ورته ایجاد کړي چې هغوی وشي کولی په هغې کې کار وکړي تجارتونه وکړي یو داسې کار ورته مساعد کړي چې هغوی وشي کولی په نورو برخو کې خپل کارونه پرمختګ کړي نو ویلی شم چې په کلي ډول باندې سږ کال هغه کال و یا 2023 کال چې تیر شو البته هغه کال و چې د ښځو لپاره په هره برخه کې بندیزونه او محدودیتونه وضع شول او دې پر ځای چې زموږ افغان ښځې د پرمختګ وکړي نو نور هم د هغوی د پرمختګ مخنیوی وشي
مننه آغلی شمس ستاسو له نظریاتو نه بیرته به هم راو ګرځو ستاسو خبرو ته زموږ تخنیکی همکار اشاره کوي چې یو اوریدونکی د تلیفون په لیکه را سره دی د غوریدونکو به راوخلو د دوی نظر یا پوښتنه به هم راوخلو بیرته به راو ګرځو د خبرونه بحث ته سلامونه خپل نوم راته وایې کوم ځای مړی کنیولې سلامونه خپل نوم راته وایې کوم ځای مړی کنیولې زمونږ غاګابري
و اوره مشهریان
سلام وخت په خیر تاسو سلامونه وخت په خیر خپل نوم راته وایې کوم ځای نه مړی کنیولې د ازادي رادیو نور بس ته خبرونه د خپل نظر یا پوښتنه کولای مهرباني وکړئ
زه سلطان محمد رشتیام کندهار ولایت څخه مې ټلیفون کړی دی ستاسو میلمنو او دونکو ټول همکارانو ته سلامونه وایم زه وایم د 2023 کال کې خو چې د افغانستان د ښځو راتو ان شاء الله برعکس لکه د خوند یو خورکی چې اشاره وکړه زه وایم دغه مکتبو ما سوا کې مکتبونه خو نو رښتیا هم غټ مشکل دی ولادت ضرورت لرو دا زموږ پر حکومت باندې موږ غږ دی چې د مکاتب او پانتونونو کې ته موږ خپل ضرورت لرو او نور نو په 2024 نم نه بلکې د 2020 د اگست سب
په ډېر تاسف سره چې د دې اوریدونکو خبرې قطع شوې. په افغانستان کې فکر کوم د انټرنیټ ستونزه ده. بیا به هم د خبرونه په لړ کې ک تاسو زموږ اوریدونکو یاست تاسو کولای شئ چې بیرته هم موږ سره وصل پات شئ او اړیکه ونیسئ. زموږ تخنیکی همکار هم کوشش کوي چې تاسو ته بیرته زنګ دروخي. تر دې چې د اوریدونکو ته بیرته ورګرځو ور به شو. غلی دیقان ته غلی دیقان 2023 کال سره د دوه ډیرو بندیزونو پر خزو باندې شاوخوا په افغانستان کې خزې څومره شاته پاتې شوې, څومره د دوی په رواني اړخ باندې دغه بندیزونو دغه ستونزو د دوی پر پرمختګ باندې څومره ناوړی اغیزې وکړي؟
نسبت تیرو کالو ته او د سږ کال محدودیتونو بخصوص د 2023 کال محدودیتونو فوق العاده او ډیرې بدې اغیزې درلودلې په کورنۍ ژوند باندې, په ټولنیزو برخو کې, په درکل یعنی په میرمنو باندې ډیرې بدې اغیزې درلودلې. دا محدودیتونه چې کله وضع کېږي, چې وضع سول انجونې له تعلیم نه بیرته پاتې سولې, له وظیفې وویستل سولې, لکه څنګه چې اغلې شمس ویلې تاسو ویل, نو دا ورځ پر ورځ او سات په سات باندې دا کورنۍ مشکلات مو کورنۍ ستونزې لا هم زیاتوي, ځکه چې میرمنې په کور کې کیږي او خلک دا کورنۍ له اقتصادي مشکلات سره مخامخ کیږي. مجبور دي دغه یوازې د نارینه لپاره نه, ښځو لپاره نه, بلکې نارینه لپاره کار هم نشته. د ځوانانو لپاره دغه مهاجرت زیات کړی ده. کله چې یو کورنۍ یو نور له ډېرو بیکاری نه دې ته مجبور کېږي چې باید خپل ځوان زوی یا خپل ځوان خاوند ولیږي مهاجرت ته, او کله چې په لاره کې مړ کېږي دلته یې کورنۍ بې سرپرسته پاتې کېږي, یتیمان کېږي, ماشومان یتیمان کېږي, میرمن یې کونډه کیږي. نو دا میرمنه مجبوره ده چې د خپل د کورنۍ د نفقې لپاره یو کار وکوي, او کله چې وغواړي کار وکوي بیا حکومت د دې مخنیوي کوي, یعنی په اسلامي لحاظ باندې تاسو حق نه لرئ چې تاسو باید کار وکوي. کله چې یو ټولنه کې یو حکومت له خپل خلکو سره ولاړ نه وي, د خپل خلکو ستونزې حل نه کړي, نو موږ به څنګه د دې توقع لرو چې دغه ټولنې کورنۍ یا هم میرمنې یا هغه یتیم ماشومان یا ښه ژوند ولري؟ دا اوس ډېر کسان پېژنم چې یا ډېر کسان لیدلې دي چې په تیرو میاستو کې وظیفې درلودلې خو اوس مجبوره په کور ناستي. په خوا یې لاس ورور ته پلاتن وک نه وو, حتی خپل ضروریات هم پوره کولی شول, د خپل خور مور ضروریات هم پوره کولی شول. مګر اوس د دې لپاره چې دولت نوی محدودیت جوړ کړی ده, مجبوره دي په کور کې پاتې شي, خپل پلار ته یا ورور ته احتیاج دي, او پلار ورور دومره د دې توانایي نه لري چې دغه ضرورت پوره کړي. لکه اغلې شمس ویلې, د منګه دولت نور د دې پر ځای چې خپل خلکو ته کار وکوي, برعکس دی غواړي چې نړیوال خوشاله کړي. ټول فکر همداسې ده, دوی کله چې بهر ځي, یعنی دوی باید له بهرانیانو نه زده کړي چې هغوی خپلو خلکو ته څومره کار کوي, خو دوی برعکس دوی په هماغومره فشار په خپلو خلکو راولي او خپل خلک یې له ډېرو مشکلاتو سره لاس او ګریوان کړي دي. دوی ته هېڅ فرق نه کوي, دوی ته فقط مهمه دا ده چې باید هفته په هفته کې پیسې ورته راسي, او دا چې د افغانستان خلک څه رقم کېږي دا هېڅ ورته مهم هم نه ده. نو زما په یو ډېر بد کال و.
مننه غلی دیقان, بیرته به هم پر دې موضوعاتو خبرې وکړو. زموږ تخنیکي همکار بیا هم اشاره کوي, وایي چې یو اورېدونکی د تلیفون په لیکه ده, یا دغه به راواخلو, بیرته به موضوع ته راوګرځو. سلامونه, خپل نوم راته وایي, له کوم ځای مو اړیکه نیولې؟
تاسو ته سلامونه وایم, ستاسو دایمي اورېدونکی د توخین د زابل ولایت شاجول ولسوالۍ څخه. تاسو مې منو او ټول اورېدونکو ته نیکی هیلې او احترامات وړاندې کوم.
مننه توخی صاحب خبرونه ته ډیر ښه راغلی. ما د خبرونه موضوع به تاسو اوریدلې وي ک په دغه اړه سوویل لري 2023 کال د افغان خزو لپاره د ستونزو له بندیزونو ډک کال و. دغه کال تاسو څنګه ارزوي د خزو لپاره؟
دا خو رښتیا هم لکه څنګه چې خورکۍ وویل د ښځو لپاره رښتیا هم د پوهنتونونو تعلیمي سیستم چې پر دوی باندې بند ده او مکاتب بند دي، دا خو رښتیا هم مشکل ده. نه یوازې داسې 2024 کال دغه یو، بلکې درویشتم و، تقریبا 2020 هم دغسې و. نو خدای دې وکړي چې 2023 کال په حمل کې موږ د دې زیری وار و چې د دوی پر مخ باندې د مکاتبو دروازې پرانیستلې شي. نو دا باندې موږ هم ګیر یو، ځکه چې موږ خوند لرو، موږ لوڼې لرو. نو دا ټولې رښتیا هم د تعلیم د خدمې برخه دي. خو البته اسلامي عمارت هم د دې هڅه کوي چې د دې لپاره یو پلان جوړ کړي. دوی به هم یو تصمیم لري، البته دا به یو مخکې کار وي. نو موږ به نه یو په خبر، خو خدای دې وکړي چې موږ د دې شهیدان واوسو، موږ خوندې په شرعي حجاب او په اسلامي چوکاټ کې دننه وروزلې شي او دوی د وطن لپاره خادمین او
توخی صاحب په دغه وروسته یو کې په هغه طبي انسټیټیوټونو کې چې نجونو زده کړې کولې او په راتلونکو کې هغوی د صحي برخې کې کار به کوه، دا هغه څه و چې په افغانستان کې په کلو بانډو کې ورته ډېر سخت ضرورت و. افغانستان په کلیو کې اوس هم ډېری خلک له دغه میندې له دغه ستونزو سره مخ دي چې هلته ښځینه قابلې یا صحي کارکوونکي نشته دي. تاسو څنګه ارزوئ څو کاله بعد به په ټوله کې په افغانستان کې صحي کارکوونکي نه وي او افغان سړی خپل میرمن خپل خویندې خپل میندې به سړیو ډاکټرانو ته وړي، یا دا به دا به ښیي او که دا چې خپل افغان ښځې په خپلو پښو ودرېږي او صحي برخه کې کار وکړي او خپلو خویندو میندو ته بېرته دوی خدمت وکړي، په دې کې څه عیب و، په دې کې څه ستونزه وله چې دا یې ودروه؟ او یو کال دوه کاله درې کاله ډېر کم نه دی، دا ډېر یو عمر دی، یوه وقفه یوه خالیګاه راځي په یو سیستم کې. تاسو یې څنګه ارزوئ؟ تاسو خپل اطمان په کور کې خور لور مور لري که وغواړئ خپل خزینه د کور خزینه سړی ډاکټر ته تاسو وړلې ښه بولې او که خزینه ډاکټر ته؟
دا خو بیخي جواب واضح ته خورکی جواب ته ضرورت نه لري. هر انسان د دې خواهش کوي چې د میرمن وګوري، ځکه چې هغې ته ښه حال ویلی شي. رابه څو ستا د دې پوښتنې ځواب ته چې دا به په آینده کې څه مشکلات ولري. البته په لرې آینده کې خو یې خامخا لري، خو بیا هم تر اوسه پورې زړې میرمنې په طبي لحاظ په بعضو کلینیکو کې وزموږ دلته یو کلینیک لرو د شاجوی په ولسوالۍ کې. دلته ښځینه ډاکترانې الحمدلله شته، خو بیا هم پخوا دغه سوي دي، روزلې سوي دي، دا تعلیم یې حاصل کړی د تر یو وخته پورې. خو به دغه زړې میرمنې دا پخوانۍ دا کوي او په ډېر لرې آینده کې نو بیا ممکن که وضع دغسې وي لکه دا اوس چې ده، نو بیا ممکن چې بیا یو مشکل ډېر لرې وروسته معلوم شي. اوس فلحاله خو به نه وي. خو بیا هم زه و ټولو خلکو ته د دې زیری ورکوم چې الحمدلله په افغانستان کې یو ډېر ښه باران ووري له پرونه راهیسې. دلته زموږ په شاجوی ولسوالۍ کې، بلکې په ټول ولایت کې زه حال لرم، بلکې په ټول افغانستان کې ووري ډېر ښه د خیر باران ده. نو باران هم یو ضروري شی ده. خدای دې وکړي چې دا 2025 کال زموږ دپاره یو نیک کال وي، یو بختور کال وي او یو ډېر سیلابو څخه بچ کال وي. نو الحمدلله ډېر ښه بارانونه ووري او په ټوله کې پر موږ 2024 کال تر ډېره حده په امنیت کې تېر شي، په خوشحالۍ کې تېر شي. پر بعضې خلکو به خود په تکلیف کې، خدای دې وکړي چې د هغو هم کارونه جوړ شي. مننه، یو ځانګړی سلام. یو ځانګړی سلام
کور ودان. مننه له توخی صاحب نه چې خپل نظریات شریک کړل. بیرته به هم راوګرځو خپلو قدرمنو میلمنو ته. غلی شمس، د دغه اوریدونکي خبرې تاسو هم واورېدې. ډېری په افغانستان کې ډېری نارینه اوس هم له دغه سترګې پټوي چې دغه ستون دغه بندیزونه او دغه ستونزې یوازې ښځو پورې تړاو لري او 2023 کال د امنیت لحاظ نه دوی ته بهترین کال و، خو دغه ستونزې دوی ته ډېرې مهمې نه دي. تاسو یې څنګه ارزوئ دغه افغان نارینه په ټوله کې کوو ولې غلی پاتې دي دغه بندیزونو پر وړاندې د خپل خويندو میندو د حقوقو پر وړاندې او د وطن د راتلونکو په وړاندې دوی ولې غلی پاتې؟
ډیر زیاته مننه فرشته جانې دا چې دوی داسې خبرو ته اشاره وکړه چې ویلې چې په لومړي سر کې دا د دې اورېدونکو خبرې چې ما واورېدې خو د تعلیم په برخه کې دوی هم ویلې چې یعنې تعلیم دروازې باید هغه تعلیمي مرکزونه چې دي د هغې دروازې باید پرانیستل شي. خو د امنیت په اړه دوی داسې خبرې وکړې چې امنیت اوس هم شته دی او موږ یعنې د پوره امنیت درلودونکي وو په 2024 کال کې د دوی په وینا باندې. خو که چیرې دغه موږ وګورو صحیح اشاره وکړو زموږ افغان نارینه چې دي هغوی هېڅکله هم یعنې زیاتره دي هغوی مخصوصا پښتانه چې زه وایم په دغه برخه کې هغه ډېر زیات دي هغوی کچه ډېره کمه ده چې هغوی خپل ښځو سره په یو برخه کې یا همدارنګه یو بل ته چې ده داسې د همغږۍ د همکارۍ غېږه پرانیزي. مګر بدبختانه موږ او تاسو ډېر زیات نارینه ګورو چې هغوی ډېر زیات قیدګیره دي یا هم د اوس وخت کې د حکومت په بدلېدو سره یا هم د طالبان د حکومت په راتلو سره خپل غږونه نه پورته کوي. خو داسې ځوانان هم موږ درلودلي دي چې هغوی ډېر زیات خپل کوښښ وکړه. موږ ګورو فرشته جانې چې موږ او تاسو دا نور دولتونه نور هېوادونه څومره ډېر زیات یعنی بیلابیلې غونډې ونیول شي کانفرنسونه ونیول شو خو بیا هم هغه د دوی هغه اورېدونکي نه ول طالبان اورېدونکي نه ول د دې چې هغوی وشي کولی چې دروازې د مکتبونو پرانیستل شي. ګورې دا درې کاله پوره شو. په دې درې کالو کې موږ کولی شو ډېر زیات پرمختګ وکړو. په دې اخرنۍ کې تاسو هم ډېره ښه اشاره وکړه چې انسټیټیوټونه که نه ګورئ دا صحي برخې چې دي دا هغه ضرورت دي چې د هر زموږ او تاسو لپاره ډېر زیات مهم دي. موږ او تاسو باید په دې باندې خپل سترګې پټې نه کړو. ګورئ که چیرې همداسې دوام ولري همداسې ادامه ولري نو موږ به په 2015 کې یا څو کاله بعد یا څو کاله بعد به موږ د دې شاهدان هم واوسو چې هیڅوک به هم نشي کولی چې خپل ښځې ډاکټر ته یوسي. زموږ افغان نارینه داسې دي چې هم خپل ښځو باندې غیرت لري چې نه زما ښځه باید ولې یو نارینه ډاکټر ته ولاړ شي. خو کله چې تعلیم خبرې شي بیا وایي نه نو دوی ته تعلیم څه ضرور دي. خو کله مکتبونو ته تلل دي به حجاب تلل حکومه ښځه به حجاب تللې ده. دا څوک چې ډېر قید مولي سي هغه نو ډېر زیات قید نیولې هم ښه نه دي چې موږ تاسو باید وایي خصه ته ول حجاب وکړي. موږ مخکې دي نه هم په نورو ولایتونو کې هم حجاب وو په کابل کې هم حجاب وو په نور ټولو ځایونو کې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې حجاب وو. او زموږ افغان نارینه باید هیڅکله هم خپل په افغان ورونه باید هیڅکله هم په خپل افغانو خویندو باندې د دې پر ځای چې همکاري وکړي باید هغوی سره او هر هغه څه چې حق دي باید حق ووایي. باید د دې څخه ونه ډار شي چې ولانه نن باید طالب ورور به ما باندې په قهر شي یا به ما ته کوم مشکل جوړ شي ما ته به خطر جوړ شي. خو ځینې کسان د خپل ځان د خطر لپاره هم ځینې کارونه نه شي کولی. ګورئ د خپل ځان ساتل فرض دي او موږ او تاسو باید خپل ځان وساتو. که چیرې زه نن همداسې داسې ډېرې خبرې وکړم یا څه هغه څه چې پټ دي هغه ټول ښکاره کړم شاید سبا ورځ ما ته یو لوی جنجال هغې څخه جوړ شي. نو زموږ تاسې افغان ورونه هم شته چې په افغانستان کې که چیرې هغوی خپل حق پورته کړي د خپل د یو خور د خپل یو ښځې د خپل د مور حق پورته کړي نو هغوی ته بېلابېلې ستونزې رامنځته کېږي. موږ او تاسو ولیدل چې په افغانستان کې داسې موږ اعلانات ولیدل موږ رسنۍ تعقیب کړي چې یو څوک به مثلا هغوی به چې دا موږ به خبرېدلو چې نن ورځ دغه فلاني کس نن نشته ورک شوی یا د طالبان لخوا نیول شوی حتی د هغې مړه ژوندی به ورک وو. نو دا سه ډېر ستونزې او مشکلات دي چې موږ افغان ورونه نشي کولای چې هر هغه څه چې په افغانستان کې دي هغه ټول یعنی هغه خپل پور تکلیف آزادانه ډول باندې
مننه غلی شمس مننه
آزادۍ حق ورکړل شوی او نه نارینه او څه دې آزادۍ حق ورکړل شوی. که چیرې یو ښځه هم آزاد توګه خپل غږ پورته کړي نو هغه کولای شي چې ډېر ډېر یعنی دغه اوریدونکي اوسېږي. مګر دا موږ ګورو چې درې کاله افغان ښځې خپل غږونه هم په افغانستان کې هم د افغانستان نه بهر موږ ولیدل چې ډېرو ښځو هغه قهرمانو ښځو هغوی خپل غږونه پورته کړل د خپل د افغان ښځو لپاره خو هیڅوک هم د هغې اورېدونکي نه ول.
مننه اغلی شمس دغه خبره ته به بیا راوګرځو. مننه یو اوریدونکی بیا هم د تلیفون په لیکه را سره دی. سلامونه، خپل نمبر ته وویل کوم ځای مړیکه نیولې ده.
مننه خدای خوشاله که خورجان، سلامونه پاته د ازادي راډیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته، الله دې وکړي روغ جوړ بس.
مننه کور ودان، خپل نمبر ته وویل کوم ځای مړیکه نیولې. تاسو غږ زه نه لرم، فکر کوم چې تخنیکو ستونزه ده. خپل نوم راته یو ځل بیا ووایئ، له کوم ځای مړیکه نیولې. مهرباني وکړئ خپل نظر د خپرونې د موضوع په اړه که نظر یا پوښتنه لرئ مهرباني.
نظر مې دا دی خورجانې چې په وطن کې خو ښه امن دی، او دغه د ښځو پر موضوع باندې چې ده معنی لکه مکتبونه چې ده مکتبونه یا او داسې کاروبار جوړ شي نو خو ښه امن دی، او دغه خبره مې در سره کوله.
تاسو له نیمروز ولایت نه موږ ته زنګ وهلی دی. دا راته ووایئ چې په 2024 کال کې وضعیت څنګه ارزوئ تاسو د ښځو دپاره، دغه بندیزونه چې په ښځو باندې وضع شوي وو، نجونې له مکتبونو نه پاتې راغلي وو، او دا چې صحي برخه کې پر ښځو بندیز ولګېده، څنګه ارزوئ؟ خپل کلي کې ډاکټران لرئ؟ اوس صحي کارکوونکي شته دي او راتلونکي کې اندېښنه مو شته دی ته چې صحي کارکوونکي به نه وي، ښځینه ډاکټران
خورجانې؟ خدای دې د خیر سره دغه امن فضا دغه کې انشاءالله خدای تعالی مهربانه دی چې دغه د ښځو مکتبونه یې لاسي زموږ ستونزې حل شي او د خلکو ستونزې حل شي، نو دغه مکتبونه یې لاسي او په دغه ماچسو په کارو کې ښځو وګمارل شي او ښه کارونه به شي کېږي، او نو بس انشاءالله ډاکترانو په دغه کې موضوع کې یعنې معنا ډاکتران او نرسان په دې کې برخه واخلي، کارونه وکړي انشاءالله، بیا نو نوي راتلونکي ته بیا د خیر سره دغه کېږي کارونه کېږي.
څنګه ارزوئ تاسو 2024 کال کې دغه بندیزونه پر ښځو باندې ښه ول ښه نه وو ستاسو په نظر؟ دا راته ووایئ.
نه بندیزونه خو ښه نه دي، چې ولې چې زموږ په نظر خو دا بندیزونه چې دي ډېر تاوان کوي، ولې چې هر شی په سواد ښکېږي، چې سواد څوک ونه لري نو پرمختګ هم نه کېږي.
مننه کور ودان له دې چې مو اړیکه مو نیولې وه او خپل نظر مو راسره شریک کړه. فکر کوم یو بل اوریدونکی هم د تلیفون په لیکه کې راسره دی. سلامونه، خپل نوم راته ووایئ، له کوم ځای مو اړیکه نیولې.
پر ټلیفون باندې زنګ راته واه بره به کار وکړي په واټساپ کمزوری دی نیټ.
فکر کوم چې تخنیکی ستونزه ده زمونږ اوریدونکی په افغانستان کې د انټرنیټ ستونزه ده. نن بیرته به هم وګورو که اړیکه وصل شو ورسره، خو تر هغې مخکې چې اوریدونکي سره اړیکه ونیسو وربشو خپلو قدرمنو میلمنو ته پر موضوع به خبرې وکړو. اغلی دهقان، د ښځو څنډې کول له ټولنې له او له خلکو نه او په کور یې کېنول له هر اړخ نه دوی بې برخې کول، دغه د رواني اړخه ښځې څومره ښځې زوروي؟ دا اوس ښځې په کورو ناستې دي، کار نه لري، اقتصادي ستونزې لري، دغه اقتصادي ستونزو سره سره او نورو ستونزو سره سره افغان ښځې له څومره رواني ستونزو سره مخ دي؟
د ښځو بې برخه کول د یوې ټولنې لپاره یعنی د هغې ټولنې له منځه وړل دي، چې موږ به ډېر زر د دې بدې حادثې شاهدان واوسو پر ډېرو نږدو وختو کې به، ځکه چې د افغانستان زما په نظر یوازنی هېواد ده چې میرمنې د تعلیم د کار په هیڅ برخه کې د دې اجازه نه لري، بخصوص صحي برخه کې. افغانستان یو داسې هېواد ده چې هغې کې سواد ډېر کم ده، یعنی خلک ډېر کم درس ویلی ده، او صحي برخې ته فوق العاده تنها صحي برخه نه بلکې ټولو برخو ته ضرورت شته د میرمنې. بلاخره حکومت وغواړي او که ونه غواړي، میرمنې د دې ټولنې یوه برخه ده، نیسي کولی حذفي کې. په هر لار چې وو سيږي مې دغه مېرمنې سره مېرمنې نسي حزب ولای له ټولنې نو کراسو دغه بدو پایلو ته بدې پایلې همدارې چې لکه مخکې مې چې ما وویلې واغلې شمس وویلې رواني مشکلات زفته زیات دي بخصوص د ځوانه طبقه چې د دوی لپاره دا بیکاره پاتې کېدل یا د تعلیم نه لري پاتې کېدل یو ډېره لویه ضربه ده دا اوسنۍ وضعیت اوسنۍ محدودیتونو د درې کلو محدودیتونو بخصوص د 2023 کال محدودیتونو ځوانه طبقه ډیره زورول ده ډیره بده ضربه یې ورکړې ده نجونې کورنۍ مجبوره دي د دې لپاره چې دغه یو په یو نحوه باندې وړي خپلې کورنۍ باندې فشار کم کړي نو نجونې په کم سن کې واده کوي او هغوی په کم سن کې مور کېږي یا هم لکه څنګه چې تاسو به معلومات لري چې په افغانستان کې مرګ میرې مادران دښته زیات دي او دا ډېره بده پایله لري د افغانستان د راتلونکي لپاره همداسې په رواني لحاظ باندې نجونې فو کلان خپل روحیه یې له لاسه ورکړې ده که نور د افغانستان نجونو لپاره هغه نجونې چې په افغانستان کې اوسېږي نور هغوی ته ځوان معنا نه لري مجبوره دي چې باید یوې خوا ته لاړ شي کله چې یوې خوا ته ځي نو حتی اوس لکه دا پخوا مو اوسم دي چې درس ته هم د خارج ته هم د درس لپاره نه شي تللی بهر له هېواده اجازه نه لري نو دوی مجبوره دي چې په کور کښېني او دا ډېره وحشتناکه ده ډېره د تاسف ځای ده چې موږ په داسې یوې ټولنه کې اوسېږو چې د هغې مېرمنې مجبوره دي چې باید په کور کښېني یا هم ماشوم راوړي یا هم د خپلو بدبختیو یا د خپلو د ماشومانو بدبختیو ننداره وکوي هېڅ کار له لاسه یې نه راځي چې ورته وی کوي یوازنی کار چې کوي هغه د دوی چوپ پاتې کېدل دي په دې چې نور څوک د افغانستان د ښځو غږ نه اوري یوازنی شی چې اوس د افغانستان د نارینهو لپاره مهمه ده دا ده چې انتحار نشته انفجار نشته جنګ نشته ده مګر دا نور حال بد وضعیت دا نور ناورین څوک نه ویني نه بهرانیان یې ویني نه حکومت یې ویني چې ټولنه نور له څومره ناورین سره مخامخ ده یوازې دوی ته دا مهمه ده چې سړک یې جوړ کړی بند یې جوړ کړی ده بس خلاص نو هېڅ مهمه نه دي داسې ټولنه په راتلونکي کې له کومو حالاتو سره له کوم بدو حالاتو سره مخامخ کېږي دا مهمه نه ده مهمه دا ده چې دوی یو پنځه سړکه جوړ کړي دي مهمه دا ده چې دوی یو پنځه بنده جوړ کړي دي او هغه هره ورځ په تلویزیون کې نمایش ورکوي او د خلکو په سترګو کې خاورې وشیندي خلکو ته یو دروغ باور ورکوي چې موږ د افغانستان د راتلونکي د سمول لپاره راغلي یستو خو د ټولنې د یوې برخې له تعلیم نه محرومه کول تر ټولو بده ناورین ده له جنګ نه هم بد ده له انتحاره هم بد ده او له انفجاره هم بد ده
ډېره زیاته مننه آغلې دیقان څنګه چې تاسو هم په خپلو خبرو کې اشاره وکړله دغه ستونزو یا دغه بندیزونو له امله په دغه دریو کلونو کې د وخت مخکې یا جبري ودونه په افغانستان کې زیات شوي دي مونږ څو ورځې مخکې هم د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو سازمان یا وچی صندوق یونیسف یو راپور درلود چې په افغانستان کې له زده کړو او حقونو بې برخې شوي نجونې له وخت مخکې واده کولو پرته په خپل راتلونکو کې بل څه نه ویني ځکه اوس په افغانستان کې په ډیرو کورنیو کې نجونې په جبري ډول دې ته اړ کېږي بله موضوع نشته یا بل کار نشته بل مصروفیت نشته کورنیو ته هم همدغه یو لاره ښه لاره ښکاري او همدا ده چې د طالبانو د محدودیتونو له کبله د کم عمره نجونو په ودونو کې 25% زیاتوالی راغلی دی پوښتنه بل اغلې شمس نو کومه چې دغه زیاتوالی یا په وخت نه مخکې د نجونو ودونه دا د یوې ټولنې دپاره څومره لوی ناورین کېدای شي په راتلونکي کې دا چې وړې نجونې ودیږي د کورنیو دپاره د ماشومانو د روزلو دپاره دا به څومره لوی ناورین وي
فرشته جانې اجباري وادونه دا چې په افغانستان کې ډېر زیات ډېر شوي دي حتی چې ډېره زیاته کچه یې په کلیو کې ده مونږ تاسو دې شاهدان یو چې مونږ ګورو چې انجونې په ډېر کم سن کې واده کېږي او حتی د یو نجلۍ څخه پوښتنه نه کېږي چې آیا ته رضایت لرې نه لرې. نو دغه ته وایي اجباري وادونه چې مونږ تاسو ډېر زیات دې څخه اورو هر ورځ په رسنیو کې په د خلکو د هغه غږ چې کله مونږ ځینې نجونو هغه خپل قصه چې کله کوي یا داسې نجونو شاهدانه شاهده هم ځیمه چې مثلا هغوی خپل اجباري وادونه ترسره شوي دي، هغوی ډېر د خواشنۍ ژوند لري. ګورئ، هر انسان د ژوند کولو حق لري، هر انسان غواړي چې یو ښه ژوند وکړي. نو که چیرې یو افغان نجلۍ هم غواړي چې یو ښه ژوند وکړي، په لومړي سر کې باید د هغې مور او پلار، د هغې کورنۍ باید د هغې په حق کې ظلم ونه کړي، د هغې په حق کې باید داسې ظلم ونه کړي چې کله د نجلۍ رضایت نشته چې هغه واده وکړي، مګر هغه په دې باندې مجبوروي ته باید واده وکړي. حتی هغې خپل هغه خاوند، راتلونکی خاوند یې نه دی لیدلی چې هغه څوک ده څوک نه ده. داسې یو کسان هم موږ لیدلی دي چې یو ډېره وړی نجلۍ به وي، د 15 کالو به وي، د 14 کالو به وي، مګر هغه په یو زوړ سړي ته ورکړي. ګورئ څومره دې د یو نجلۍ په حق کې ظلم کېږي. ولې باید دولت دې اجازه ورکړي؟ ولې باید یو مور او پلار داسې یو فکر ولري؟ خدای ټول دې ته راګرځي، سواد پورې، تعلیم پورې. دغه تعلیم که چیرې مور او پلار تعلیم کړی وای، که چیرې یو باسواده مور وای او یو باسواده پلار وای او یو باسواده حکومت وای، نو دغه ډول مشکلات به نه رامنځته کېدل. نو کله چې مور هم په اجباري وادونو باندې مور هم همداسې یو واده کړی، پخوا یې په 15 کلنۍ کې 16 کلنۍ کې واده کړی، بیا خپل لور ته وایي ما خو هم دغه سن کې واده کړی او اوس خو تعلیم نشته، مکتب نشته، درسونه نشته، نو چېشته نو کور کې به څه وکړي تر اخره پورې؟ خو پېچ واده وکړي. نو دغه که چیرې یو ښځه، که چیرې موږ یو داسې باسواده حکومت درلودی، باسواده هیواد مو درلودی، باسواده کورنۍ مو درلودی، مور او پلار مو درلودی، چې د هغې پر ځای چې موږ ته داسې یو کلمې استفاده کړي، موږ او تاسو ته وایي چې نه، باید موږ تعلیم وکړو. خو په لومړي سر کې دا ټوله خبره بېرته هم زموږ تعلیم ته ګرځي. که چیرې موږ پوره تعلیم ولرو، په پوره ډول باندې تعلیم وکړو، پوهیږو چې یو نجلۍ باید په کوم سن کې واده وکړي، یو نجلۍ باید په کوم یو څه یو انسان ته باید سره واده وکړي، مور او پلار په دې باندې پوهېږي. ځکه د مور او پلار هغه فکر، هغه مفکوره فرق کوي چې اوس باید خپل لور یا هغه راتلونکی خاوند چې دی باید یو ځل خو یې وګوري چې آیا دې هم رضایت ته نشته. ځکه دا خو د یو ورځ ژوند نه دی، دوه ورځې نه ده، خو ټول عمر هغې سره تېره دي. خو زمونږ او تاسو افغانستان کې، یعنی زموږ او تاسو دا کورنۍ چې دي، دا د دې پر ځای چې وګوري چې آیا دا کار چې زه کوم، کار چې کومه غلط کار دی، صحیح کار دی، د دې پر ځای چې نجلۍ نه پوښتنه وکړي، دی د خپل زاړه سړیانو نه، نیکونو نه پوښتنه کوي چې آیا دا کار به سم یا نه. ګوره، واده خو څوک چې واده کوي، مهم خلک هماغه دي چې هغوی خپل یو بل ژوند تېرولی شي یو بل سره یا نه، آیا د دوی خوښه ده یا نه. چې دغه مشکلات په افغانستان کې ډېر زیات شوي دي چې نشي کولی یو نجلۍ خپل په هغه حق پورته کړي. یو نجلۍ دومره مایوسه دلته لویږي چې هېڅکله هم هغې ته د خبرو کولو حق نه ورکول کېږي، هېڅ هغه عدالت او انصاف نشته. که چیرې عدالت او انصاف وای او د نجلۍ څخه په منظم ډول باندې په ډېر آرامۍ سره، په ډېر محبت او مینې سره پوښتنه کېدله، د مور او پلار له خوانه، د یو مشر ورور له خوانه، یو مشر خور له خوانه، ځکه خو موږ ګورو مشر خور ته خو چېرته واک ورکول کېږي؟ خو ټول واک به یا د ورور وي، یا به د پلار وي، یا به د ترونه وي، چې دغه کسانو به واک وي چې هغوی هر څه، هغوی فیصله وکړه، بس ما هغه فیصله ده. دې کې نه مور حق غږ خپل پورته کولی شي، نه لور خپل حق پورته کولی شي، چې یا پلاره یا کاکا یا وروره چې ما خوښه نه ده، که چیرې وایي چې زما خوښه نه ده، بس نور تومتونه ورباندې لګول کېږي. خی دا چې تا خوښه نه ده، خی تا څوک خوښ دی؟ آیا کوم بل څوک دې خوښېږي؟ د دې پر ځای چې نجلۍ وایي چې زه نه کوم واده اوس نه کوم، یا فعلاً زه واده نه کوم، وایي ولې نه کوي؟ نه وایي چې ته خو یا وړی یا به جرنه یې، ځکه دا خو هغه څه دي چې په رضایت سره باید وشي. خو دوی که بیا بېرته کله چې اسلام ته بیا ځي، اسلام کې آیا په زور باندې واده شته؟ نه، نشته. نو کله چې تعلیم خبره کیږي کله چې د دې خبره کیږي او تعلیم باید وشي بس دې په هغه باندې به اسلام کې سترګې پټي او چې کله به د حجاب خبره وشي بیا نو موږ ګورو اوسنۍ حکومت ګورو کورنۍ ګورو چې بس حجاب باید داسې وي حجاب باید داسې وي نو دا ټول خبرې چې ده زموږ او تاسو قرآن کریم ته ګرځي ګورو په قرآن کریم کې الله جل جلاله هر څه په ښه ډول باندې ذکر کړي دي کچیر مونږ تاسو داسې یو کتاب لرو چې مونږ کولی شو هر ستونزه خپل په ډېر اسانۍ سره حل کړو نو کچیر مونږ ته حق راسول شي کچیر مونږ ته کچیر حق حقدار ته ورسول شي کچیر هر څه په منظم ډول باندې وکتل شي نن ورځ مونږ ګورو چې مونږ طالب ورور څه فقط اسلام ته په کومه برخه کې ګوري چې حجاب په اسلام کې راغلی خو مونږ حجاب کوو چې کله اجباري واده نه شي بس په دې باندې سترګې پټوي ګوره اجباري وادونه یا پروز زور باندې وادونه البته دا هغه وادونه دي چې په دې کې د انجلۍ یا هم د یو هلک هغې خوښه نه وي خو په زور ډول باندې یا په نارضایتۍ باندې دا رامنځته کېږي چې بیا په بېلابېلې ستونزې په دې کې رامنځته کېږي حتی هغه نجونې چې هغوی وړې دي یا د هغوی کمزورې دي هغوی د یو ماشوم پیدا کولو هغه کوم توان نه لري یا توان نه لري چې هغوی
مننه اغلې شمس د خبرونې وخت کم ده باید په دې
ستونزو باندې په دې مشکلاتو باندې سترګې پټې نه کړو
مننه کور ودان اغلې شمس د خبرونې وروستۍ شېبې دي فقط یو اوریدونکی به راواخلو ځکه چې ډېر منتظر پاتې شو سلامونه خپل نوم راته وایي له کوم ځای اړیکه نیولې
السلام علیکم پرشتہ صاحب السلام علیکم
مہربانی د خبرونه ورسته شی بی دي خپل نظر وای مہربانی
بالکل په خبرونه تای شی بی دي نظر زه ته وایم چې په ټول نه کې ټول د سپیکر ذهنیت جوړ دی چې وځ په پنځه لس کلنې یا څوار لس کلنې کې خپل شذې په دا پښتنو اطراف سیم کې هڅوک وایي کې و په شپږ لس کلنې یا په پنځه لس کلنې باندې بس یو واده کې واده وو چې هغه زوی چې هغه بیا د اتو وی شو ډیر ښکاله یې لا نه واده وو ته کې دا چې د کتابدارو باندې دا چې او د هغه چې دا څه ده
مننه کور ودان له نظر نه مو یوه بل اړیکه هم شته دغه اوریدونکی به هم را واخلو نور د خبرونې وخت مو خلاص دی سلامونه خپل نوم راته وایي
سلام فرشته جان وختم بخیر زهره هستم با شما صحبت میکنم باور کنید زیاد تلاش کردم تا لک تماس وصل شو اما متاسفانه که وصل نشدم اما خوش هستم از اینکه در دقایق آخر تماس وصل شد من هم میخواستم گفتنی خود شریک بسازم فکر کنم موضوع شما این است که سال 2024 به زنان افغانستان چقدر یک سال بود نی
بله مهربانی زهرا جان خوش هستم که شما رو در برنامه داریم نظر خود در دقایق آخر میشه که امروی ما شریک کنه
زنده و سلامت باشین تشکر از اینکه به ما وقت دارین ما میخواستم اینو بگویم که متاسفانه سال 2024 بسیار یک سال بد بود بر تمام زنان دختران افغانستان و ما در این اواخر شاید محدودیت های زیادی از طرف طالبان بودیم به خصوصی که اینا انستیتوت های تیبی را محدود کردن و ما میخواستم پیام داشته باشم به امتنایم که امیدوار هستم سال 2025 یک سال خوب باشه به تمام مردم افغانستان به خصوص خانم های افغان سال باشه که ما به آرزوهای ما برسیم و مشکلات ما هر شب همچنان سال باشه که طالبان در تجدید نظر بکنن در این باره مکاتب دختران باز شوه و ما دوباره بتونیم به دست تاثیر خود ادامه بدیم و امیدواریم بود و میخواییم خواستم که تا صحبت بکنم به دلیل از این که وقتی سرچند گفتنی هایم بیشتر بود
یک دقیقه وقت دارین زهرا جان اگه چیز دیگه هم به گفتن دارین میربونی
زنده و سلامت باشین تشکر از اینکه فرشته جان به ما وقت دارین واقعا حرف خواهد زیاد است آدم نمیفهمد چی بگویم میتونستم که جمعی جهانی
از سال گذشته بر ما بگویم که سال گذشته چه قسم یک سال بود بر خودتان شخصا
خب طبعا که یعنی زندگی انسان پر از چالش می باشه و بعض وقتاش بسیار خوب می گذشت و بعض وقتاش بسیار بد و دشوار می گذشت. بخصوصی بدترینشی بود که ما یعنی در سالای قبلی که مکتب پنتون ها بسته شده بود، سال قبلی امیدوار بودیم که شاید تو سال باشه که ما بتونیم به درس های خود ادامه بدیم و همچنان سال باشه که ما به آرزوهای ما برسیم، اما متاسفانه قسم نبود و بسیار یک سال دشوار بود. یک سال بود که فقر در افغانستان بسیار زیاد است و بیکاری فقر رنج مردم افغانستان بیشتر شده رفته روز تا روز، یعنی قدر سال خوبی نبود که اگر آدم بگویه، و امیدوارم که سال آینده قسم نباشه.
ډیر زیات مننه زهرا جان دې نه چې خبرونه کې د ګډون را سره وکړه. قدرمن اوریدونکو مننه چې د ازادي رادیو نمونور بس خبرونه تر دې شیبو را سره ملوي. په خبرونه کې را سره قدرمنې میلمنې اغلی هیلا شمس او اغلی ولوله دهقان را سره وي. مننه له دوی نه مو دوی نه هم کور مو ودان چې خبرونه کې را سره وي. تاسو د ازادي رادیو نمونور بس خبرونه اوریدله. خبرونه هم دلته پای ته رسیدي. تربیه مو په لاس پرم. خدای پامان.